آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د طالبانو سره د مخامخ خبرو د کېدو لپاره په ټولو لارو چارو کار کوي. جمهوري ریاست په دې غور کوي چې د لوی اختر په ورځو کې یو ځل بیا د طالبانو سره اوربند وکړي. دا او ځینې نور رپورټونه هم لرو، خو په پاکستان کې د پارلماني او صوبایي انتخاباتو په اړه هم یو رپورټ اوریدلی سي. خو اوس به د دې سات خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته د شنبه پر ورځ ویلي دي چې هغه روسۍ ښځه چې په امریکا کې د جاسوسۍ په جعلي تورونو نیول سوي خوشې کړي. سرګی داروف دغه تبصره د ماریا بوټینا په اړه په ټلیفون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته کړي. د خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د هلسنکي د غونډې وروسته په یو بیان کې کړي ده. د سه شنبه پر ورځ د امریکا یو قاضي امر ورکړ چې بوټینا دې تر هغه وخته پورې په بند کې وساتل سي چې د محکمې پروسه یې نه وي ختمه سوي، ځکه چې د مدافع وکیلانو دلیل ورکړی چې هغه د روسیې د استخباراتو سره لاس لري او کېدای سي د امریکا څخه وتښتي. په بوټینا دا تور دی چې د یو لوړپوري روسي چارواکي او د دوو نورو نامعلوم امریکایانو سره کار کوي او د دې هڅه یې کړې وه چې په امریکا کې د وسلو لرلو ملاتړ په سازمان کې نفوذ وکړي او د روسیې په اړه د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ باندې اغیز وکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنهای د شنبه په ورځ وویل چې له امریکا سره مذاکرات تیره وطنه ده، ځکه چې دغه په وینا پر واشنگټن باور په کار نه دی. هغه هم دغه راز دغه هیواد د ولسمشر حسن روحاني خبره تایید کړه چې ویلی دی چې د هیواد د تیلو د صادراتو مخه یې کوونی ولسی، نو په خلیج کې به د تیلو صادراتو مخه ونیسي. د ایران ولسمشر حسن روحاني څو ورځې مخکې ویلي وو چې د امریکا د اقداماتو په غبرګون کې چې نورو هیوادونو د ایران د تیلو د اخیستو منع کوي، تهران به د ګاونډیو هیوادونو د تیلو د صادراتو مخه ونیسي. په پاکستان کې د اسلام آباد های کورټ یو قاضي ویلي دی چې د هیواد استخباراتي اداره آی اس آی د محکمو په پریکړو کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې فیصلو ته اړ کوي. قاضي شوکت عزیز صدیقی پرون د شنبه پر ورځ د پاکستان په راولپنډی ښار کې د وکیلانو اتحادیې ته د وینا پر وخت زیاته کړه چې آی اس آی ورته د خپلې خوښې د فیصلو ورکولو په بدل کې له وخت له مخې د قاضي الکوزا د جوړېدو وړاندیز هم کړی وو.
آی اس آی پوری طرح جوډیشل پروسیډنگز کو مینیپولیټ کرنے میں انوالو ہے.
آی اس آی په مکمل ډول د محکمې په پریکړو کې لاسوهنه کوي او محکمې د خپلې خوښې پریکړو ته اړ باسي. د های کورټ قاضي دا هم وویل چې د استخباراتي درې چارواکو غوښتل چې نواز شریف او د غلور مریم نواز د عامو انتخاباتو نه وړاندې د زندانه بهر روانه ایستل سي. بلې خوا د پاکستان د پوځ وایي ډګر جنرال آصف غفور د تیر پنجشنبې په ورځ د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته ویلي وو چې پوځ په انتخاباتي بهیر کې هیڅ ډول رول نه لري او یوازې د امنیت تنده ورسپارل سوې ده. امریکا د متحده ایالاتو د پاکستان پوځونو په خپل منځي اړیکو کې مثبت بدلون تایید کړی دی او دواړو اړخونو د دوامدار تماس په ساتلو یې ټینګار کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور د جمعې پر ورځ امریکا ژغته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې امر غواړي او په دې کې اړه مرسته کوي. شغلی غفور د خبرې د امریکا د مرکزي قوا د کمانډان جنرال جوزف هوټل د څرګندونو په غبرګون کې کړی دی چې وایي په افغانستان کې د تلپاتې سیاسي جوړجاړي لپاره د پاکستان مرستې ډېرې مهمې دي. جنرال غفور ویل دی چې د پوځونو ترمنځ تماس کېدای سي چې د افغانستان د کړکیچ په اړوند نوري مثبتې نتیجې هم ولري. د امریکا د مرکزي قواو کمانډان جنرال وټل په واشنگټن کې د یوې غونډې ته ویلي وو چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره یې قوي اړیکې ساتلې دي. جنرال وټل هم دا شرل ټینګار وکړ چې نور امریکایي چارواکي دي هم په اسلام آباد کې د خپلو پاکستاني سیالانو سره ارتباط ټینګ کړي او دا مهمه ده چې خبري وسي. په ویتنام کې د سختو بارانونو وروسته د سونتا په نامه یو طوفان کې شل کسان مړه سوي دي، 14 زخمیان دي او 14 نور درک دي. دا خبره د یوه د ژغورنې یوې کمیټې د شنبه پورس کړې ده. د سختو بارانونو وروسته سیلابونه راغلي دي او د ویتنام شمالي برخې ځپلې دي. د ویتنام ژغورنې او موندنې ملي کمیټې په یو راپور کې ویل دي چې په درست هیواد کې د 15,000 څخه زیات کورونو 280,000 هکټره فصلونو ته تاوان رسیدلی دی او 10,000 څاروي وژل سوي دي. دا کمیټه دا هم ویل دي چې داسې توقع ده چې د بارونو لړۍ به څو ورځې نور هم روانه وي. دغه راز په جاپان کې هم بې ساري سختې ګرمۍ په وجه لږ تر لږه 10 کسه وژل سوي دي. جاپاني مقامات ویل دي چې د سختې او بې ساري ګرمۍ له وجې د جاپان په زرګونو اوسېدونکو روغتونونو ته انتقال سوي دي. جاپاني مقاماتو له خلکو غوښتي دي چې په پوره اندازه اوبه وڅښي او چې د هوا د یخولو له سیستم نه په استفادې د سختې ګرمۍ په لاغیزه ځان وژغوري. د جاپان په مرکزي سیمو کې ګرمۍ د سانتیګریډ په حساب 4.9 درجو ته رسیدلې. د جاپان په کویتو ښار کې وو ورځې پرله پسې توګه د حرارت درجه د سانتیګریډ په حساب 8 درجې وه. د جاپان د هوا پیژندنې مقامات ویل دي چې څه د پاسه 1.6 میلیونه کسان د سیلابونو د راوتلو په وجه له خپلو کورونو نه بې ځایه سوي دي. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې د هونوشو د درو عمده ټاپوګانو اوسیدونکو ته د مځکې د ښویېدو، د سیند د اوبو د سطح د لوړېدو او د سختو بادونو رامنځته کېدو خبرداری هم ورکړی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د طالبانو سره د مخامخ خبرو د کېدو لپاره په ټولو لارو چارو کار کوي. دا رپورټ به لږ وروسته واوري، خو اوس به راسو د دې خپرونې لومړی رپورټ ته چې جمهوري ریاست وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کوچني اختر د اوربند د ټینګېدو وروسته داسې نښه نښانې شته چې طالبان به بیا د لوی اختر په ورځو کې اوربند ټینګېدو ته غاړه کېږدي او دواړه غاړې به په اوربند سره سلا سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
محمد هارون چخانسوري چې نن د شنبې په ورځ په کابل کې خبري کانفرنس وینا کوله، د لوی اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبان سره د اوربند احتمال رد نه کړ او ویل چې کېدی شي چې وسلوال طالبان هم په لوی اختر کې اوربند ته غاړه کړي.
آتش بس د قربان
په لوی اختر کې اوربند د دې لپاره چې اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د علماو غوښتنه ده. د کوچني اختر اوربند یو بریالۍ تجربه وه او ښه اوربند و. دواړو خواوو کې د اوربند ټینګېدو لپاره بیا کتنې ته تمایلات شته. د دې امکان شته چې د اختر په ورځو کې اوربند اعلان شي، خو کله چې په اړې پریکړه وشي جزئیات به در سره شریک کړو.
مشارکنه
د زمري په یو دیشتمه د لوی اختر د برکېدو اټکل کیږي. افغان حکومت د روژې د میاشتې د ویشتمې ورځې څخه د کوچني اختر وروسته د لس ورځو لپاره د وسلوالو طالبان سره یو اړخیز اوربند اعلان کړو، چې وسلوالو طالبانو بیا یوازې د اختر په درې ورځو کې د افغان حکومت سره اوربند ته غاړه ایښې وه. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان د وسلوالو طالبان سره د تیر اوربند اعلان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نوښت ګڼي او وایي چې ښاغلی غنی د اوربند ټینګېدو په اړه د بهرنیانو او په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو د قمندانانو سره د سلام مشورو پر ځای د افغان ولس سره مشورې کوي او د هغوی د مشورو او غوښتنو له مخې په کوچني اختر کې اوربند اعلان کړی.
وخت کې حکومت افغانستان تصمیم ګیره کې آتش
کله چې د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې اوربند اعلان کړي، موږ د خپلو نړیوالو همکارانو سره مشوره او یا هم اجازه ته اړتیا نه لرو. د خپلو افغانانو سره د ټولنې د بیلابیلو قشرونو سره سلام مشورو ته او هم زموږ دینی عالمانو فرمایې شو او هغه څه وشول. د اوربند وخت د افغان حکومت او شخصا جمهور رئیس نه وختو او کدا ځل هم اوربند کیږي او هیله ده چې دوامدار شي. د جمهور رئیس په نوښت او د افغانستان د خلکو په غوښتنه دی چې زموږ نړیوال شریکان ورسخه ملاتړ کوي، هم د سیمې په کچه او هم په نړیواله کچه. دا غوی ملاتړ ضروری دی او شته دی، خو د اوربند ټینګېدو چې ټینګ شي او کنه د افغانستان خلک پریکړه کوي.
د افغانستان
د چارو یو شمېر سیرونکي د امریکا لخوا وسلوالو طالبان سره د مخامخ خبرو وړاندیز ته په کتنې دا ګڼي چې کېدی شي طالبان به بیا د لوی اختر په ورځو کې له افغان حکومت سره اوربند ته زړه ښه کړي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت مامور او د سیاسي چارو کارپو وحید مجده هم وایي چې د اختر په ورځو کې د اوربند ټینګېدو احتمال شته.
اوس خو البته مخکې خبره ده، خو تر هغه ځایه پورې چې حالات نه معلومېږي، د امریکایانو لخوا هم ډېر نرمښت ښودل شوی ده او دا د طالبانو لپاره کېدای شي د یو تشویقي بڼه ولري، ځکه چې طالبان هم دا غوښتنه درلوده چې باید امریکا سره خبرې وشي. امریکایان هم دا تمایل ښودلی ده، نو زه فکر کوم چې تر دې حده پورې دا احتمالات شته چې د په لوی اختر کې انشاءالله بیا هم لااقل درې ورځې اوربند وشي او دا احتمال ډېر قوي دی، ځکه چې ډېر تغییرات لیدل کېږي.
وید مجدد امریکای چارواکو طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه طالب وسلوالو د خبرګون د نه څرګندولو پاک لوي چې امریکا طالبان ته لا په رسمي ډول د خبرو وړاندیز نه دی کړی، نو ځکه طالبانو په دې حق لا خبرګون نه دی څرګند کړی. خو وید مجدد ادعا کوي چې امریکای چارواکو په کابل او نورو ځایو کې طالبانو لا سره سره غیر مستقیمه خبرې کړي.
خبرې چې په کابل کې شوې هغه جدي نه وګڼي او بل اخر د قطر لخوا هم دا خبره وشوه چې امریکایان دې ته سیګنال ورکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کوو. په هر حال تر اوسه پورې رسمي توګه دا خبره یعنی نه ده شوې، خو احتمال شته چې ډېر ژر داسې یو کار وشي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ویان وایي چې د سولې خبرې به د افغانانو په مشرۍ او ملکیت ترسره کیږي. ښاغلی چخانسوري وایي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت باندې د سولې د خبرو پر مخ بیلو په برخه کې په نړیواله کچه 30% او په سیمه ییزه کچه 30% پورې اجماع رامنځته شوی ده. ښاغلی شخان سوری ویل چې د اجماع هدف دا دی چې د افغانستان شریکان ګاونډیان سیمه نړۍ په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات د سولې د خبرو د پیل لپاره د اسانتیا په برابرولو کې افغانان سره مرسته وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.9 اف ام 3.15.
خو اوس پر اسو د رپورټ چې د سولې عالی شورا وایي د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل د هڅو په لړ کې د افغانستان، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او د امریکا متحده ایالاتو د چارواکو ترمنځ په روان اونۍ کې څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د سولې عالی شورا ویلي دي چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو د کېدو لپاره به په ټولو امکاناتو کار کوي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیمینیازي پر رپورټ کې واوري.
د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک خبریالانو ته ویل چې هڅه کوي د ډیپلوماتیکو لارو څخه هغو هیوادونو سره د سولې په مسله بحثونه وکړي چې د ښاغلي خپلواک پر وینا د افغانستان په سوله کې رول لوبولی شي. ښاغلي خپلواک وویل
په دې اونۍ کې څلور اړخیزه ناسته د افغانستان، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ جوړیږي. یو شمیر نور پروګرامونه چې د بهرنیو چارو وزارت او حکومت په ګډه ورباندې کار کوي، له مخې به یې ټول هغه شرطونه او تضمینونه چې طالبان یې وړاندې کوي او د مستقیمو مذاکراتو لپاره ورته اړتیا ده برابر کړي.
ښاغلي خپلواک وویل له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو لپاره له هر ډول امکاناتو څخه کار اخلي. خو ښاغلي خپلواک دا ونه ویل چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې به د دغو هیوادونو په کومه کچه چارواکي برخه واخلي. د سولې د عالي شورا د سرچینو د وینا له مخې ټاکل شوې دا ناسته به یا د سعودي عربستان په پایتخت ریاض او یا هم په کابل کې جوړه شي. د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د دغو څلور هیوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو په کچه د افغانستان او د تروریزم سره د مبارزې پر مسلو د خبرو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د واشنگتن په ښار کې یوه ناسته جوړه شوې وه. په دغه ناسته کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر ګډون کړی و. محمد اکرم خپلواک په قطر کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه د امریکا د این بی سي تلویزیوني شبکې د راپور په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلي خپلواک وویل دوی د طالبانو له قمندانانو سره په اړیکه کې نه دي، نو ځکه نه پوهیږي چې سره څه یې ویلي دي. د امریکا د این بی سي تلویزیوني شبکې د طالبانو د ډلې د سرچینو د راپور پر اساس د دغې ډلې د استازو او د امریکا د حکومت د استازو ترمنځ په افغانستان، قطر او متحده عربي اماراتو کې د لیدو کتو په اړه رپورټ ورکړی دی. د طالبانو استازو دغې امریکایي تلویزیوني شبکې ته ویلي چې د دغې ډلې استازو تر اوسه څو ځلې امریکایي چارواکو سره د قطر په پایتخت دوها کې په یو هوټل کې کتلی دي. د سیاسي چارو شنونکي غفور احمد جاوید د دغې ناستې د اهمیت په اړه داسې وویل:
لومړی دا چې امریکا متحده ایالات په اوسنۍ جګړه کې نښیز دي او د دوی ناسته ډېره مهمه وري نه. دوهمه مهمه مسله دا ده چې سعودي عربستان یو له هغو هېوادونو څخه و چې په هغه وخت کې طالبان پرې نه پېژندل. دریم، عرب امارات هم له پاکستان سره ښې اړیکې لري او هم هلته د لوړ پوړو طالب چارواکو ترې سوداګري یا مثلا د هغوی اړیکې د دې له امله کېدلی شي چې دوی د سولې په پروسه کې مهم او اغېزناک رول ولوبوي.
خو د سیاسي چارو یو بل شنونکی نظر محمد مطمئن بیا دغه ناسته د سولې په خبرو اترو کې مثبته نه ګڼي.
ولې په داسې وخت کې چې سعودي عربستان کې د اسلامي کانفرنس لخوا غونډه جوړه شوله او تر ډېره فکر کېږي چې پرې طرفه د افغان حکومت په ګټه او د طالبانو په زیان، ولې زه فکر کوم چې سعودي عربستان او امارات سولې په اړه باندې بې طرفه رول نشي لوبولی او هغه کېدای شي یو طرفه طالبان ورته وګوري. نو په دې اړه زه ډېر مثبت نه ګڼم.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس همدارنګه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې ناستې خبر هم ورکړ. د سولې عالي شورا چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې په اړه د علماو متفقه فتوا او په سعودي عربستان کې د بیلابیلو هیوادونو د سلو علماو پریکړه لیک د افغانستان په سوله او ثبات کې یو نوی ګام او تحول دی چې تر اوسه یې په اسلامي نړۍ کې ساری نه دی لیدل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې پارلماني او صوبایي انتخابات سرته رسیږي. د عامه افکارو له سرویګانو څخه داسې څرګندیږي چې د کرکټ پخوانی کپتان او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له خپلو نورو سیاسي سیالانو څخه ډیر مخکې وي او ممکن چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه وټاکل سي. پام وکړئ، د امریکا ژغ د خبریال ایاز ګل رپورټ ته چې خلاصه یې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د پارلماني او صوبایي انتخاباتو له پیل کېدو نه مخکې پاکستاني سیاستمدارانو یو پر بل باندې په پراخه پیمانه د ډګۍ او دوکې الزامونه لګولي دي او ډېر خلک په دې فکر دي چې د پاکستان قدرتمند پوز او نظامي استخبارات له خپل اثر او نفوذ نه په استفاده په ډیموکراتیکي پروسه کې ګوتې وهي او غواړي په هر شکل چې امکان ولري عمران خان دا ځلې د صدارت عظما په څوکۍ باندې کښېنئ. پنځویشت کلن عمران خان چې د لندن د اکسفورډ په پوهنتون کې خپل تحصیلات سرته رسولي وو، دا ځلې زیات خلک د انتخاباتي غونډو پر مهال د خبرو د اورېدو په خاطر راټولېږي او اکثریت یې ځوانان او تعلیم یافته طبقه تشکیلوي. د عامه افکارو د معلومولو د یوې تازه سروې پر اساس فکر کېږي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په پنجاب کې د معذور شوي صدر اعظم مسلم لیگ ګوند نه لږ شاته دی، خو د پاکستان د پیپلز ګوند نه مخکې شوی دی.
I have never been prepared. My party has ever been
dad imran khan ghak de che pa angrezi je bel la america aksara khabari kawli ma intikhabat lo para da zar khul zan da se chamto kade che ro tiro dusht kaluno siyasi mubarize pa dauran ki me no chamto kade fikr kom che zamang da kamyabai chance da war ziyati imran khan wai ke intikhabati ho gatal pa dawlati daro ki ba da fasad aur rishwat khurai aw da ghurbat pa khilaf mubarize kai تعلیم او روغتیا به بهتره کی او پاکستان به دغه پویانه په یو اسلامي فلاحي دولت باندې بدل کی. وروسته له هغه چې د پاکستان ستر محکمې تیر کال پخوانی صدر اعظم نواز شریف د رشوت خورۍ او له دولتي پیسو نه د غلا په جرم له قدرت نه ګوښه کړ، د عمران خان بخت او طالع بیداره شوه. نواز شریف او د ګوند انډیوالانې عمران خان د خپلو سیاسي غرضونو د حاصلولو په خاطر له پوځي استخباراتو سره په ملګرتیا او په دسیسازۍ کې په برخه اخیستو تورن کړی. عمران خان د جمعې پر ورځ د سوات درې د شانګله په ځله کې د انتخاباتي مبارزې په دوران کې امریکا غږ سره په خبرو کې د نواز شریف او د هغه د انډیوالانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړل. د نواز شریف نوم د پاناما په دوسیو کې راښکاره شو او د میلیاردونو ډالرو سرقت او غلا په جرم بالاخره د احتساب محکمې په محبس کې واچو. هغه اوس کوشش کوي چې خپل خیانت پړه د پوځ په غاړه واچوي او څرنګه چې ما په هغه باندې په محکمه کې عریضه کړې وه او دعوه مې وګټله، غواړي داسې وانمود کړي چې ګواه کې د یوې پټې توتیې او سازش په نتیجه کې نوموړی په دغه بده ورځ اخته شوی. په دې فکر دی او فکر کوي چې زه په دغه توتیه کې شامل وم. د پاکستان د پوځ قمندانان هم د نواز شریف الزامونه نه مني، خو یو شمېر مستقل څېړونکي بیا په دې عقیده دي چې د پاکستان د پوځ مشران د یوې سیاسي برنامې له مخې کوشش کوي چې عمران خان رامخې ته
کړي.
دا د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د یو غړي آی ای رحمان غږ دی چې وایي انتخابات دا ځلې زموږ په تاریخ کې تر ټولو شدید او ډېر ناپاک انتخابات دي او جدي تشویش لرو آزاد او شفاف به سرته ورسیږي او که نه. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون غړی حنا جیلانی هم له امریکا غږ سره په خبرو کې د آی ای رحمان خبره تصدیق کړله او ویل
وی بیلیو دټ د پولیټیکل انجینیرینګ دټ هاز بین
د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو په خاطر د ځینو طاقتونو پټې توتیې او پولیټیکل انجینیرینګ یا د سیاسي سازشونو لړۍ دوام لري، خو سره له دې چې په عمران خان باندې په یوې پټې دسیسې کې د ګډون تورونه لګول کیږي، اصلا ډېر پاکستانیان خصوصا ځوانان په دولتي کچه د رشوت خورۍ او اداري فساد په خلاف د هغه د دوامدارې مبارزې له امله ورته راجذب شوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د ایډز په باره کې د ملګرو ملتونو په رپورټ کې خبرداری ورکړه سوی دی چې د ایچ آی وی په ارتباط نړیوال عکس العمل په یوه حساسه مرحله کې دی. ختیځه او لویدیځه افریقا داسې سیمې دي چې د ایچ آی وی مصیبت ورباندې پوره تاثیر کړی دی. خبریالی ریل اومبور په دې باره کې له نایروبي څخه دا رپورټ را لېږلې دی.
په رپورټ کې راغلی دی چې په 2010 کال کې په ختیځ او جنوبي افریقا کې تقریبا 800,000 تنه په ایچ آی وی میکروب اخته شوي وو، او د اټکل له مخې د ایست پورې له مربوطه ناروغیو نه 380,000 تنه مړه شوي وو. تیر کال په موزمبیق، جنوبی افریقا او تنزانیا کې د ایچ آی وی نوی میکروب پیدا شو، او د ایرس پورې د مربوطه ناروغۍ نه په سیمه کې مړینه زیاته شوې وه. سروې ښایي چې په روغتیایي کلینیکونو کې د هغو کسانو په مقابل کې له تعویز نه کار اخیستلی کیږي چې د ایچ آی وی میکروب ولري. په دغه تعویز کې بچه بازان، په مخدره مواد وخته کسان او جنسي کارکوونکي شامل دي چې د ایچ آی وی د میکروب د اخیستلو د خطر سره مخامخ دي. تقریبا 1,000,000 جنسي کارکوونکي په سیمه کې دي ته ضرورت لري چې خدمت یې وشي. ډاکټر کیګن اباما سایی چې د کینیا د ملي ایرد پروګرام مدیر دی وای،
For us it's important to fact we do have within NASCOP a key population program mainly targeting the key population.
په حقیقت کې د موږ لپاره مهمه ده چې د مهم نفوس پروګرام لرو چې هدف مهم نفوس د خزینه جنسي کارکونکو بچه بازان او معتادین دي. په یو شی موږ پوهیږو، هغه دا ده چې په کینیا کې له دغه مهم نفوس نه 30% نوی میکروب اخیستی دی. البته مخنیوی فرق لري، په خزینه جنسي کارکونکي کې له 9% نه نیولې تر 18% پورې په هغو کسانو کې دی چې مخدره مواد ورته پیشکاری کیږي. ځکه نو موږ په دغه پروګرام باندې کار کوو، او موږ د ایچ آی وی د مخنیوي علاج او د هغو کوششونو رهبري کوو چې دغه مصیبت معکوس کړو. موږ په تیرو 10 کالو کې په دغه پروګرام باندې کار کوو. له نیمایي نه زیات هغه کسان چې پوښتنې ورنه شوي د مخدره مواد ځان ته پیشکاري کوي وای له روغتیایي خدمتونو نه کار نه اخلي، د تعویز یادونه کوي یا د قانون د تطبیقولو له چارواکو نه ویره لري. په کینیا کې هم جنس بازی غیر قانونی ده، او څوک چې ورباندې گیر شي تر 14 کالو پورې ورباندې د بند سزا خېژول کیږي. په کینیا کې جنسي کار هم غیر قانونی ده. اګریس کامو چې په کینیا کې د مهم نفوس د کانزورتیم رئیس ده وای،
The criminal nature of key population and the act of key population that makes people share it from
د مهم نفوس جنایي ماهیت او د مهم نفوس اعمال خلک له دینه منې کوي چې د روغتیایي خدمتونو نه کار واخلي او حتی دوی سره راغونډېدای شي. اصلي شی جنایي ماهیت خلک له بند کېدو نه ډارېږي. په راپورټ کې راغلی دی چې په 2010 کال کې په سیمه کې د هغو کسانو چې د ایچ آی وی میکروب لري له درو نه 2 برخو یې روغتیایي کلینیکونو ته لار پیدا کړې وه. کامو وای په کینیا کې د مهم نفوس ګڼ شمېر کسانو ته رسیدل د ایچ آی وی منابع ممکن کړی ده، مګر دا زیاتوي چې ډېرو کسانو ته باید رسیدګي وشي. ګریس کامو بیا وای،
One of the things that we really have in Kenya is the private clinics that are donors funded.
یو شا چې مونږ په کینیا کې لرو هغه خصوصي کلینیکونه دي، او مرسته ورکوونکي هیوادونه تمویلوي. همدا علت ده چې جنسي کارکوونکي آرامي احساسوي او دوی طبي خدمتونو ته لار پیدا کوي، او همدا علت ده چې شمېر زیاتېږي. په راپورټ کې راغلی دی چې د 2010 کال په آخر کې په ختیځ او جنوبي افریقا کې په ایچ آی وی د اخته کسانو شمېر 9.6 میلیونو ته رسیدلی دی. له دغه شمېر نه 1% له دې خبرو چې د ایچ آی وی ویروس لري، او له 2014 کال نه راپه دې خوا 8% زیاتوالی پکې راغلی دی. په لویدیځ او مرکزي افریقا کې د ایرس پورې له مربوطه ناروغیو نه په مړینه کې یوازې 40% کموالی راغلی دی، او په ختیځه او جنوبي افریقا کې 20% کموالی پکې راغلی دی. نایجیریا په سیمه کې د ایچ آی وی د څه باندې نیمایي ویروس لري، او په دې وروستیو کلونو کې د ایچ آی وی د نوي ویروس په کمولو کې دومره زیات پرمختګ نه دی شوی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
شاوخوا 90 تنه امریکایي مسلمانان غواړي چې د امریکا په منځمهالو ټاکنو کې سیالي وکړي. دوی اکثریت دیموکرات ګوند غړي دي، او هیله لري چې له خپلو نورو ملګرو سره په کانګرس کې د دیموکراتانو حضور قوي کړي. د امریکا ژغ خبریال کین فارابا وایي چې یوازې 14 مسلمانان د مشیګن په ایالت کې ټاکنو ته ولاړ دي.
عبدالل سید ځوان او جالب دی، خو مسلمان دی او له هغو کسانو سره خورا توپیر لري چې د مشیګن ایالت د لوړې څوکۍ مسؤلیت یې پر غاړه درلودلی دی. هغه یو وخت فکر نه کوو چې دغه هدف ته د رسیدلو وړتیا لري.
کله چې زه له کالجه فارغ شوم نو پخوانی ولسمشر بل کلنټن راڅخه پوښتنه وکړه چې آیا کله مې په ټاکنو کې پر سیالۍ کولو غور کړی دی. هغه وخت مې فکر کاوه چې دا زما لپاره ممکنه نه ده.
ممکنه په دې معنا چې په تېر وخت کې له هغه سره بل ډول چلند شوی و.
زه په ښوونځي کې د فوټبال د ټیم کپتان وم. کله چې د سپتمبر له 11 نیټې څخه یوه اونۍ وروسته د فوټبال میدان ته لاړم نو د لومړي ځل لپاره خلکو راته داسې کنځلې وکړې چې زه پوهېدم چې پاتې ژوند کې به یې هم اورم، لکه پټسریه بیرته خپل هیواد ته لاړ شه اسامه.
کال سید وکولی شي چې د میشیګن ایالت والی وټاکل شي، نو هغه به د یو ټاکل شوي والی په توګه د امریکا تاریخ جوړ کړي. د هغه د سیاسي مخالفینو د هغه قومیت او دین له امله پر هغه انتقادونه کړي دي، خو هغه وایي چې د میشیګن خلک تر دغو لا لوی ستونزې لري.
They want to understand what it is that I want to do for them and they will pay attention to whether or not I have listened first before I
هغه به دې ته پام وکړي چې آیا د مخه مې د هغه ستونزو ته غوږ نیولای دی یا نه. کله چې هغه زما تیر کارونه ګوري نو هغه دې ته نه ګوري چې زما نوم عبدل دی یا د هغه په څیر عبادت نه کوم.
دا میشیګن د عرب امریکن نیوز ونیز خبرونکې اوسامه سیبلانی وای چې د عربي امریکایانو په ژوند کې یو بدلون روان دی.
د امریکا د الوتکو جوړولو شرکت بوئنګ وایي چې سش کال یې په اوایدو کې 40% کې زیاتوالی راغلی دی. په مکړی د رپورت خلاصې ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
د بوئنګ شرکت په نړۍ کې د الوتکو د جوړولو تر ټولو غټ شرکت دی او سږ کال یې په مختلفو هیوادونو کې پر خپلو نړیوالو کسټمرانو یا مشتریانو باندې د نظامي الوتکو او هلیکوپټرو د پلورلو په وجه په مجموعي عوایدو کې 40% زیاتوالی راغلی. د بوئنګ شرکت وای چې په روان میلادي کال کې د مسافرونکو ملکي الوتکو د جوړولو فرمایشات د نظامي الوتکو او هلیکوپترو د فرمایشاتو نه 10 چنده زیات و، او د رواني میاشتې په 19 د مسافرونکو الوتکو د جوړولو 528 نوي قراردادونه لاسلیک کړل. په عین وخت کې د نظامي الوتکو او وسلو د جوړولو تقاضا هم په متداومه توګه زیاتیږي چې مجموعي ارزش یې له $500 میلیارد نه تجاوز کوي. شپږ دېرش په سلو کې قراردادونه له امریکا نه باندې د خارجي مشتریانو سره لاسلیک شوي دي. د بوئنګ شرکت وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ روبه کې 415 میلیارد ډالر په ارزښت د راتلونکو 10 کلونو لپاره د 415 میلیارد ډالر په ارزښت نوي قراردادونه لاسلیک کړي دي. د بوئنګ شرکت د نړیوالې سوداګرۍ امیر کنینګهام وایي چې په داخل دا امریکا کې د پوځي الوتکو او هلیکوپټرو تقاضا دومره زیاته ده کله چې دغه شرکت د امریکا د دفاع د وزارت یا پینټاګن سره نوي قراردادونه لاسلیک کړي نو له خارجي قراردادونو نه به مجموعي ارزښت زیاتی. د بوئنګ شرکت د اروپایي اتحاد سره د الوتکو جوړولو په سکتر کې په سخت رقابت کې واقع دي. ځینې اروپایي هیوادونه او کاناډا له بوئنګ نه د پرمختللو FA-18E, F-14, F-15 ستیلت الوتکو د حاصل سره دلچسپي ښودلې ده. بوئنګ وای غواړي چې د اپاشي نظامي هلیکوپټرو نوي ماډلونه هم جوړ کړي. په عین وخت کې د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو په شمول ځینو عربي هیوادونو هم د بوئنګ له شرکت سره د میلیاردونو ډالر په ارزښت پوځي قراردادونه لاسلیک کړي دي. د بوئنګ د شرکت کلنی عواید 95 میلیارد ډالر دي او وایي چې په راتلونکو 10 کلونو کې به لوړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.